ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپله اکس پاڼه خپور کړی. لومړني پرواز کې 360 حاجیان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 10,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل SIV ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولسو نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبې راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د وی افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څیړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب او جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنۍ غونډه پرون سه‌شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اور لګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمېر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظر داده شه ملګری ملتونا زما په نظر کې هویست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی راژیو ده
زما نظر داده ده چه ملګری ملتونا په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه، زه سلطان محمد سروریم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسی کور په نوم یوې نړیوالې مؤسسې په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداری ورکړی دی. د دغې مؤسسې په څېړنه کې چې شنبه د جون په ومه برطانوي ګارډین ورځپاڼې خپره کړې راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2013 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ سي. په راپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې موږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په هکله خبرې وکړو، اما موږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیغامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درې شمیرې لرو. لومړۍ شمېره هم ده 00202-2012-2501. دوامه شمېره هم ده 00202-2012-2501. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتساپ شمېره مو ده 00202-2013-8011. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب لمونږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندۍ اوسئ. زه خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې رپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خوشی نه کړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې، لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه؟ دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې میشت شوي دي. یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، موږ د هغه ځای نه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی. په طبیعت کې اصلي لامل د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت، دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو. اکثرا همدغه ښاري ژوند اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاکه هوا ولرو. باید حداقل که هغه ځای کې چې ژوند کوو یا کور جوړوو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمینه د دې مساعد چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جست چې انځکو کې چې د اوبو د انځکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا په کابل کې که ژوند کوي، هر څوک چې ژوند کوي، زم په کابل کې ژوند کوم، متاسفانه د ما کور بام به کانکریټ دی چې اوبو نه جذبوي. حولې کې شنه ساحه نه لرم، کانکریټ یا موزایک دی چې مستقیما رنوف کیږي، یعنی سچو بو ترې نه جوړیږي. په طبیعت کې هغه سایکلی دوران دی اوبو څه دی؟ اوبو اکثرا موږ یو ورخ 100% وګورو، 100% اټکل کو چې مثلا که 1 ملي لیتر 1 ملي ورخ وریږي، او کدا 100% موږ تاسو تخمین کو په سلو فیصدو کې موږ د امزکې لاندې اوبو د لاسونه تر 15% د دغه اوبو جذبېږي امزکو ته. دا حالی عادي نورمال امزکو ته زراعتي خاوره پکې شنه ساحه پکې کانکریټ پکې نه وي ایزوګام پکې نه وي. دغه امزکو کې موږ لس فیصد تر 15% اوبو جذبېږي امزکو لاندې اوبو. نور دا ټول رناف کېږي، یعنی د اوبو هغه سطحي اوبو ترېنه جوړېږي، تبخیرېږي او د ساحې نه فرار کېږي. نو دغه لاملونه دی متاسفانه اوس د کابل نفوس ډېر زیات شوی، اکثره کورونه سې جوړ شوی، په کمه ساحه کې ډېر کور جوړ شوی، کور پاخه دی، کوڅه پاخه دی، سړک پاخه دی، یعنی د زمینه د دې نه د مساعد د اوبو جذب شي او د امریکې لاندې اوبو تغذیه شي. همدغه لاملونه دی چې موږ تاسې دغه مرسکو اوس دېرش متره واټر ټیبل لږ ښودلی، په اکثر ساحو کې دېرش متره نه زیات دی، په بعض ساحو کې چې زراعتي امریکه دی او هلته اقتصاد یا عمرانی پروژې نشته دی، هلته امکان لري چې دغه سطح بیا د دې نه شل متره یا 15 متره وي.
مننه ډیره ډیره نور صاحب. تخنیکی همکار راته وایي چې یو ګران اوریدونکی په خط کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي د دوی تماس به راواخلو. ګران اوریدونکی ځان معرفي کوي، مهرباني مایکروفون ستاسو خدمت کې دی.
سلام علیکم سرور صاحب، محترم تاسو او ملما ته او پروډوسر صاحب ته په دوړو لاسو سلامونه.
وعلیکم وعلیکم السلام.
بغلان ولایت کې لګی سیمه
د بغلان ولایت څخه نومو پسرلای صاحب مهرباني.
نوم صفی الله پسرلای دی د بغلان ولایت کې لګی بسمینه.
مهرباني استای پسرلای صاحب.
او سرور صاحب محترم او واکان ملمړی د کښته خبرې وکړي د غزمنګ سیمه کې. اول د زده خپل سیمه حال درکم چې خلد او بوست سره سرور صاحب د شي احتیاط نه کوي. دومره قدرت لکه وبا کیږي لکه استعماليږي لکه دا شمسانی لګولې دي چې څنګه د لمر راوخي یو شمسي چلانه کی خو به تر ازګر پورې انداز رواني دي، فزول رواني خل خو سره به احتیاط دي خنه ستدي ورسري لکه مال ډیر خلکو سره ما دا بس دی راځو ته چې ولا کړول دي چې کوي دوی وايي یعنی وسوچ وي د ځکه نو بره اوځي او بس جاتيږي کامل نه.
پسرلای صاحب کلو نه په خوا د سیمه پیادیږي تقریبا 15-30 کال په خوا زپل خومری ته درغلی هم د کیلګي ډیر قوي پالیزونه وو. هغه پالیزونه وسته کنه دین دوانو دي خربوزو.
یاره سرور سي محترمه بالکل ستري زخپلم پالیز لرل تکالې پالیزونه وندواني شولې د غنم د شان تي چې لکه خوري ته زراعتي سیمه ده.
او زه کیلګي ته خپل نه د کیلګي ته حسین خیل ته تلل یم. هغه تاسو ته لاند ده حسین خیل کنه.
او حسین خیل مونږ ته نږدې دي، حسین خیل بل خبره مونږ ته نږدې دي، نیم ساعت لاره ده.
وو زله په لخمرین اتله لیم حسین خیل ته الته دم خپلوان او غیته ورغلی ما په وخت کې زما شوم مم تفلم ډیر کې خربوزی او ډیر کې هندواني وي د دې کې لګینو وایرتلې.
بالکل بالکل سرور سه اوس دا کله رئیس کې لګی اوس الحمدلله ډیر امنیت شي رئیس کې لګی وې نیو موږ سره ملما شي ډیر خان به وشي
حتمان درځم. هغه د اوس فصلونه ولال دي ک میوېم ټول کړې پالیزونه ټول سول څنګه وزيات د اوس
نا سرور سه وستو د غچې دی پالیزونه چې دی په خام دي څه پخ سوی نه دی غنم ټول سو غنم وربش دا شان ټول سو.
د تاسو کومه خربوزه ډیره مشهوره ده چې کابل ته لیږي یا خارج ته صادروي؟ کومه نو ده نو می چی ده فکر کوم تماس قد سو موږ سره که وسو همکار بیا کوشش وکړي چې یو ځل بیا لوګو سره تماس برقرار شي. راځو نور صاحب ته. نور صاحب دا اقلیمی تغییرات چې دي دا تنه نه په افغانستان کې دي، په ټوله نړۍ کې دي. ناڅاپي باد او باران سي موسمي بارانونه چې دي دغه وخت تغییر کړی ده. سبب څه کېدلی سي په افغانستان کې؟ خو مثلا کابل کې وغه غدي تاسو ویلې مهرباني وکړه چې د خلکو هغه دي خپل انسان عمل د دې تغییراتو په نړۍ کې څه تغییرات دي؟ دا د ژوند تخنیکی عوامل سوي دي، دا ګلخانی غازونه کڅنګ. نور صاحب
اول خو پسرلی صاحب ته ښه راغلاست وایم او خپل سلامونه ورته ډالۍ کوم. انشاءالله چې خربوزه او هندوانې نه ښه برخه څه وشي استفاده وکړي. جناب سرور صاحب، د تغییرات اقلیم دوه لاملونه دي. یو لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت سیر دی، دغه دی. او بل د انساني فعالیتونو لاملونه دي. د انساني فعالیتونو لاملونه اکثرا موږ تاسو ګورو چې همدغه اصلي ژوند دی، د اوبو نه، د هوا نه، د خاورو نه بیشترین استفاده ده. او ټکنالوژي او صنعت ته مخه ده. متاسفانه اوس جګړم په اکثر هیوادونو کې جګړم روانه ده. او ټول دغه اقتصادي بنسټونه چې اقتصاد هم پیاوړی کوي، متاسفانه اکثرا هغه مصنوعي یا انساني فعالیتونه دي یا صنعتي کېدو د ممالکو دی چې یو لامل د تغییرات اقلیمي همدغه فعالیتونه دي. او بل لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت که موږ تاسې د ساینس پوهان اکثرا اټکل کوي چې مځکه تقریبا 4.5 میلیارد کال کېږي د عمر نه چې تیر شوی، او پیشبینی نه دی چې څومره به ژوند کې نور هم یا باثبات پاتې کېږي. نو تر اوسه چې موږ تاسې ژوند کوو، دا 4.5 میلیارد کال تیر شوی پکې. دغه اوله چې مځکه پیدا شوی یا اولین مرحله د پیدایښت، خو یو انفجارات شوی. او که موږ تاسې پوهیږو چې اکثرا دغه حالت د مځکو انجماد و، یعنی مکمل یغبندان و، بل دغنه اوبو پیدا شوی، بل د اوبو نه ژوند د څنګه شروع شوی. د اوبو نه اکثرا هغه ژوند چې پیل شوی د اوبو د یا د هغه حیوانات چې اوبو کې یا نباتات چې اوبو کې رشد کوه هغه ژوند پیل شوی. بل دغنه آهسته آهسته وچ شوی، مځکه وچ پیدا شوی. بل دغنه که اسلامي مفکورې ته لاړ شو، آدم و حوا پیدا شوی او ژوند پیل کړی، او دی هغه ابتدایي ژوند د هغه نه د انسانانو نه هغه شروع شوی. خو د انسانانو نه مخکې ټول حیوانات، اکثرا حیوانات ژوند کړی. مختلف حیوانات چې اوس اکثر یې اوس نشته دی یا انقراض کېدلی، دې لپاره چې هغه محیط یا ماحول چې د هغه ژوند لپاره مهیا و اوس نشته دی. یعنی کراترانو وچې ته لاړو د یخبندان نه اوبو ته لاړو، د اوبو نه وچې ته لاړو، د وچې نه اوس کراکرا دې ته ځو چې هوا ګرمېږي او اکثرا درجه د هوا پورته کېږي. تغییرات اقلیمي همدغه حالت ته وسي چې په فصلونو کې تغییر راشي. په آب و هوا کې حداقل د لسو کالو نه د یو بل حالت ته موږ لاړ شو، تقریبا دغه د نورمال حالت نه. دغه تغییرات اقلیم دی. د تغییرات اقلیمي فقط اوس افغانستان که متاسفانه افغانستان د هغه ممالکو دی چې ډیر د اقلیمي تغییرو یا د بدلون نه متاثر دی. ټول نړۍ کې اکثرا تغییرات اقلیمي یعنی منطقوي بحث نه دی. تغییرات اقلیمی یو غټ ساحه یا لوی ساحه په برکې نیسي. ستنا افغانستان هغه په نورو نړۍ کې تغییرات اقلیمي شته دی. خو هغه لامل چې اکثرا په نورو هیوادونو کې کم تاثیر کړی، یو لامل جغرافیایي حالت د هغه مملکت دی چې موږ تاسې متاسفانه افغانستان په وچه کې پروت دی. اولین ضربه موږ ته رسیږي او اکثرا هغه ساحو دی چې ارتفاعات یا مورفولوژي ډېر تغییر کوي. موږ اکثرا په افغانستان کې څلور فصله لرو. اوس متاسفانه دغه څلور فصلو کې تغییرات راغلی. کله زمی د مخته شروع کېږي، کله وروسته شروع کېږي، پسرلی هم همداسې دی. اوړی اوس تاسې وګورئ
تودوخه زیات شوی په اکثر مملکت کې دا غیلا ملونه دي چې اکثرا موږ تاسو کا هغه سایزانان وایي چې د مرسدس د هیلیوم نه تشکیل شوی چې اکثرا هغه اولین مرحله هغه قطر ورکه وو کرا کرا دغه قطر یا هغه ساحه د تشعشع د لمر زیاتیږي او بالاخره دغه حرارت زیاتیږي او زمینه د دیته مساعدیږي چې قیامت کیږي یا هغه انځکه اخري مرحله ورته رسیږي. دغه لاملونه دی چې تغیرات اقلیمي متاسفانه په افغانستان کې بد تاثیر کړی او خصوصا په اسفالو کې میندو او ښځو کې او هغه خلک چې سپینګیر شوی او امراضو کې اخته دی.
مننه نور صاحب، مننه له دې جامع معلومات څخه. بیرته راځو تاسو ته. پسرلی صاحب، صفی الله خان پسرلی له بغلان له کیلګی نه بیا موږ سره وصل دی. پسرلی صاحب مهرباني وکړئ مخکې ستاسو اړیکه پرې شو. پسرلی صاحب
او سرور صاحب ته پوښتنه وکړه چې کوم خټه کې نه ښه بازار لري.
وو دا پر ته وایي
کابل ته موږ لیږو کنه.
وو
منګه کابل ته سرور صاحب چې لیګو دغه شکرپاره دی ورته وایي او یو رقم نور دی چې ورته منګه په اصطلاح کې ورته سوزمغز وایو، بیا ورته پښتو کې شینمغز وایو، دا چې دی بیا زرمتی ورته وایي. نو دا دوه رقمه چې ډیر بازار لري په کابل کې، ډیر څه خرڅیږي، ډیر څه خرڅیږي، او دا نور چې دی هغه زموږ خلک شوق نه پکې.
دا ورته وایي چې دغه شکرپاره او دغه شینمغز یا مغز سبز خټکی له نورو نه څه توپیر لري؟ پدې کې څه ځواني ده چې دومره قیمته
ده؟ سرور صاحب محترم، د شکرپاره چې وی د دې ګردانم چې موږ ګور شکرپاره لکه د بوري نه فقط دي، نو دا دې فرق دي او دا سوزنه چې دام ډیر خو دا چې یعنی کله و خوري یعنی د شونډه د انسان د شي کوي د پری پری کې دومره خواږې دي، او دا نور چې دي هغه هم خواږې دي خو لکه دې ته به دوه رقم ته دې ته نشه رسیدلای.
سګنی حاصلات څنګه دي؟ چې مرز خو به نه کړي یو قسم مرز کله پر راځي کوم مچي د کوم
یار سرور صاحب محترم، خو مرزونه ډیر وو اوس چې رقم دوا ورته راوتی د جداملتین د په هو به مونږه نو بیا دومره کله ته مرز نه وی، نو که دوا په نه وی بیا چنجای دی، دا چنجای وی هی لکه ټول خرابېږي. نو سکل خو الحمدلله د سپورې خټکی لاشنه دی وهلی نه دی، خو چنجي د سپورې سلام دی ورته ویلی، نو معلوم شي چې کله پاخې شي لوري معلومیږي چې چنجي وهلی دغه وخت معلومیږي.
مننه سرای صاحب، یو جهان مننه څه برنامه کوم برخه وایم.
مننه سرور صاحب ګوره کې لګی ته برازي
کدار اغله ماتمن ک په لخوا مریته در وختم سلنګه خواته اتمن در زم کې لګی ته
ولې د عمر خدمت کیو
جار دې سم. مننه نور صاحب، دیو بل اوریدونکو پیغام را لګلې دی، هغه بم واورو د کابل ده او بګورو څه وایي په کابل کې دی وبو پاکله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زد کابل نہ خبر قوم زمان سید عبداللہ سادات تے او وحدت لسا کی معلم یم. نتا سوول چھ تو ابو کمئی یو حل خو د خلکو پمنس کی او آوازہ دا کابل کی خٹیر د خلکو پمنس کی آوازی وی چھ د پنشی روبا کابل تراڑی کدا آواز رشتیا وی یا کدا حکومت وس نیوی یا بندونا جوڑا ول دی لکه بند شاه واروس جوړ شو نور بندونه جوړ شي، خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نه وي چې دا موسسه ورسره کومک وکړي او دا کارونه وشي، ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
نور صاحب د کابل نه مساده صاحب غږ واورید، دوی وای او دوی وای چې په کابل کې دوی له چا وازه ده امدا وزنه ده پروژسته چې د پنشیر له سیند نه یو کانال راواړوي کابل ته د څښلو د اوبو لپاره، او هغه د شاتوت بند هم ده. په دې هکله نور صاحب څه معلومات لري؟
زه خوال کې غواړم چې لږ دره دا پوهاوی هم زیات کړو.
بله،
د اوبو کمښت یو خو د نفوس زیاتېدو دی.
بله،
یو همدغه چې صفی الله جان وویل چې استفاده بیرویه ده، یعنی و سولر وهلې اکثرا په کابل کې داسې کور نه دی چې ساو نه لري، دې لپاره سیستم د ابرسانی نشته دی. په ټولو کابل کې داسې منظم سیستم د ابرسانی نشته دی، هغه دوی مجبور دی چې د مزکو لاندې وګونه استفاده وکي. سیستم د فاضلاب نشته دی متاسفانه، دغه وبو چې لرو دغه ککړ دی. اکثرا اوس ډېر شرکتونه د اوبو جوړ شوی چې مدني اوبو تولیدوي، هغه هم بېراویه استفاده کیږي. دا یې لاملونه وو چې خلک باید حداقل په دغه باندې مدیریت او یعنی ښه رویه ښه استفاده ترینه وکړي. راغلو د پنجشیر د اوبو نه او د بند شاه و عروس نه. خوشبختانه چې بند شاه و عروس اوس پکې اوبو شته دی، ذخیره شوی، اکثرا همدغه لپاره احداث شوی چې د کابل اوبو تغذیه شي. یعنی مځکه لاندې اوبو د کابل یو هغه شاخصتونه دا دی چې باید همدغه بند د دې اوبو اکثر مشکلات جوړیږي دی تامین کړي. بل مول سی سیستم د آبرسانی نشته دی. پلان کې هغه پخوا پلان کې وو چې باید دغه د پنجشیر اوبو انتقال سي کابل ته. اوس هم فکر کوم هغه فازیلیټي یا هغه ابتدایي سرویګان شوی ده، ما په زه تر څو خبرې. نو دې یو مؤثره پروژه دی چې دغه راشي کابل ته او کابل مستقیما دغه شبکه سازي چې او دغه اوبو تمدید شي. موږ کولای شو چې د امزکو اوبو حداقل د امزک لاندې اوبو دغه باندې هم تغذیه کو، هم استفاده ترینه کم شي، او موږ دغه اندیښنه سي دغه موسسه کړی سي حداقل موږ 40 کاله بعد یا 50 کاله بعد د کابل دغه وضعیت که اوس روان یو، که دغه وضعیت یې امکان لري دغه 50 یا 10 کاله دوام ونه کړي، مهاجرتونه امکان لري 15 کاله یا 40 کاله بعد شروع سي. نو دغه یو لاملونه چې موږ کولای شو چې دلته ژوند دوباره احیا کړو، خلک ژوند وکړي او خلک هغه ښه استفاده ترینه وکړي. یو دا ده چې تراکم د نفوس کم شي کابل کې، دغه تراکم لاړ دي شي ولایتو ته. دغه نه وایم چې مثال هرات هم تراکم د نفوس زیات دی، مزار کې هم زیات دی، جلال آباد د لوی ښارونو کې اوس تراکم د نفوس زخته زیات دی. دغه ظرفیت نه دی، نه خاوره دغه ظرفیت لري، نه هوا دغه ظرفیت لري، نه اوبو دغه ظرفیت لري چې دغه تراکم د نفوس زیات شوی دغه هغه محتاجات یا احتیاجات پوره کړي. بنان موږ او تاسو باید بدیل لار ته وګورو. بدیل لار همدغه ده چې بند شاه و عروس مکمل بند شي او ذخیره جوړ شي، هغه یا بهترین استفاده ترینه وشي. د قرغې اوبو باید بهترین استفاده ترینه وشي. دلته موږ سلرو چاراسیا خواته
نشاطوت بنده
هم بند لرو،
لالندر
خواته هغه سروی شوی و سروی شوی و حتی تقریبا احتمالات دی و سه کار باید شروع سی، متاسفانه تر اوسه نه ده شروع سوی. ده سالور دری سالور بنده سه ایهیا شی و جوب شی احداث شی و خیلی استفاده تری نوشی. مو کولشون سه ده کابل ده امزکلان ده اوبو تغذیه کو، او ده اوبو ده چکل اوبو سه ده پنچیر نرازی، ده هم کولشی سه مو د حداقل د ساګان او کابل کې اوس هر کور یو سالري د غنه مخنیوي وشي. د دغه شرکتونه سي اوس مدني اوبو تولیدي خلکو ته توضیح کوي. د دغه مخنیوي وشي موږ کولای شو چې حداقل هغه دوامدار ژوند په کابل کې تضمین کړو.
مننه مننه نور صاحب. یو ګران اوریدونکي په خط دی تلیفون، نور صاحب ستاسو اجازه به رواب خلو نغوړو ډیر منتظر پاتې سي. گرانا اوریدون کیا مہربان یاست، مایکروفون ساسو خدمت کدی مقدسو. نورو اوریدون کو مونگتا پیامون پریخی دی حقا اورو لغزنین لحلمند لقندهار.
السلام علیکم کدی از هدی راجو کارکون کو تسلام نورندی کوم، او پر مجموع که افغانان سی پر داخل او خارج کې د ټول اسلامونو باندې کوم جامعه کوچې مې د غزنی ولایت څخه ما نظر دا د وچکالۍ په باره کې سي اسلامي امارت باید ګوشه شو کې سي په تراپی سیمو کې هغه سیمو کې سیاغا داسی ولکی ولکی مندون یا خلون امیو تاس پیستلا ورطاویل کی دا باید دو تردی تر سو پوری پنزکه که اوبو پیدا سی نو دلت غزنی ولد کم دا دی اوبو مشکل ستا سی اوبو دی مخ پا کم بود دی نو پا دی که مالداران و زمینداران سی دی دا غا طول دا غا مشکل سر مخ دی تر سو پوری اوبو مهار نسی اوبو راوانه تلالی سی نو دا غا دی وچکالی مشکل بهار جایوی اوبو با ورس پا ورس کمیگی نو افغانستان دا سیوا دا سی اوبو دیر لیره خو لیکن دا دا سی مهارولو لپاره دی مگو تا سی کار نده کرده سی مهاری کو انشالا دی مگو تا سی پنزکه که هم اوبو پیدا کیگی او اوبو سطر الولیگی او نو دا سی دا سی دی زمینداری کارم بندی که دایی سی نو پا اوبو پا بندو باید کار وسیم دای منظر دا سلام
السلام علیکم زده قزمیر کربا و سلام نتاثر خلان که کمواله ډیر راغلی وروره معلومات نه کښېسته له څه وجې د وروره ډېره ګرمې ده وچکالي ده که څه چل ده تاسو په اړه یو معلومات راکړي
نور صاحب له غزني نه د موږ دوه ګران اورېدونکي وو دواړو هلته هم شکایت درلود چې د دوی په سیمه کې هم اوبه کمې دي یو وړاندیز کړی وو چې اوبه باید مهار سي نور صاحب اوبه څنګه مهار کولی شو
لکه څنګه چې هغه ورور مې د هلمند نه تماس ونیوله
بله
متاسفانه اسلامي امارات یو خو سیاسي مشکلات ده دی هغه مشکل نو خدای وکړي چې حل شي او بل اقتصادي مشکلات هم د خلکو هم د دهقینو هم د صنعتکارانو هم د تجارانو او هم د حکومت مدیریت دی اوبو لگزره اگر لگست دیر زیاد دی که بند احتاسه او لگست دیر دی که غوالو سه دیمزه کلان دی او بو تغذیه کو لگست زیاد دی که غوالو سه باران یا وارا یا حداقل دی تا زمینه برابر کو سه زیاد و رخ پولرو باید شنه ساها زیاد کو یعنی رطوبت باید زیاد کو دی لپاره و رښتیا دې چې باید موږ چې دمونه جوړ کو موږ بندونه احداث کو موږ مدیریت وکړو خپل او ادا ستیر وبو بخش کی دا مدیریت فقط همدغه دې چې موږ بند احداث کو موږ پرینده سه دا اوبو سه اوس روانه دي اکثرا د موږ همسایه وادونه ته دا مهار کو مو کولای شو چې د خپل هغه احتیاجات رفع کړو دا هی اساسي لاره ده چې باید حکومت د نړۍ هغه ټول هیوادونه چې تغیرات اقلیمي بخش کې محیطي زیست بخش کې حداقل حقوق بشر کې دغه فعالیتونه لري دوی باید هغه سیاسي ملحوظات پرېږدي فقط کوشش وکړي چې دغه حق دغه حق سی هر انسان حیوان نبات لري حداقل هغه برآورده شي او خلک ترنه استفاده وکړي
مننه نور صاحب د ما پښتنه له تاسو نه دا ده چې یو کار خو به حکومت کوي حکومت بندونه جوړوي دا غټ لګښت غواړي په میلیونو ډالر په مصرفيږي موږ غواړو کور کې خلک څوکي چې اوبه وساتي وسله باما باران وسي ډیر شړکنده باران وي په اصطلاح نوا کې اوبه راځي کته بهیږي کته بهیږي ځي کوڅې ته له کوڅې نه ځي او لاړې خوړته داسې لارې چارې هم شته چې خلک په کور کې اوبه وساتي د دغه پوښتنې ځواب مخکې داسې تاسو راکوي دوه نور اورېدونکي دي هغوی هم موږ ته پیامونه رالیږلي دي نور صاحب که اجازه مې وي هغه به هم راواخلو بیا به تاسو ته راسو مننه
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو او درنو عزتمن اورېدونکو ته د زړه کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي جوړ روغ وي زه شفیق الله مشفق د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ سره استاد سره په لین کې ستاسو نن نه بس موضوع د اوبو د کمښت په اړه ده بالکل په افغانستان کې خصوصا په دا بعضی مناطق کې اوبه مخ په کمیدو دي او اوبه کښته روانې دي زیات ځایونه اوبه نه لري، خلک د وچکالی سره مخ دي، او د دې بے ځای استفاده په دې اړه باندې داسې زه ویلی سوم چې ډېر خلک د دې څخه ډېره بے ځای استفاده کوي. مثلا د برمې دي، دا برمې د یو سړي دپاره یوه برمه کفایت کوي، دوی را ولاړېږي، په دې مقابل کې دوه او درې برمې یو کس وي، د یو لږ مځکې دپاره دوه او درې څلور برمې، د دې مخنیوی باید وشي. په راتلونکي کې باید داسې یو طرحه حکومت وړاندې کړي چې د کوم ځای دپاره اوبه یا یوه برمه مثال کار کوي، اضافه برمې باید هلته ونه وسي په هغه مناطب کې. نو دغسې مشکلات شته چې بې ضرورته ډېر ځایونه دي چې برمې ویل کېږي او د اوبو سطح هم خپل کښته روانه. نو دغه زما یو نظریه وه، خصوصا د افغانستان د حکومت څخه مې دا ارزو توقع ده چې دې ته یو داسې پلان ترتیب کړي چې خلک دې ته پری نږدي چې د اوبو د برمو څخه ناوړه استفاده وکړي یا بې ځایه مصرف یو اوبو وکړي. نو دغه زما یو نظریه وه. نور تاسې ته مخ په وړاندې ښه خبرونه غواړم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نعمت الله احمد، هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. د اوبو پر برابر باندې به ورجان درته وایم چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د ښې د سکوت سره مخ ده، او دلته د اوبو د بندو سیستم سته کې چیرې حکومت وتړي، خو د تیر نظام او د اوس نظام چې کله حاله دی دا شل کاله کېږي چې دغه د نوزاد ولسونه خپل آوازونه پورته کړي دي چې دغه د فرحات په نامه یو بند دی، دغه بند راته وتړي. د دې بند په تړلو سره ټوله نوزاد آباد کېږي، اوبه سیستم برابرېږي، خونې کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ آواز تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي تر څو دغه بند راته وتړي. والسلام.
نور صاحب، له هلمند مو د ګرانو اوریدونکو خواله واورېدل، شکایت لري چې هلته مو اوبه نشته، که دوی ته څه توصیه لري؟ او بیا زما هغه پوښتنې ته چې کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي، مهرباني.
اول خو نعمت او شفیق جان ته اکثرا موږ نن فکر کوم چې اکثر هغه څوک چې تماس نیولی و د هلمند و،
بله،
نو په دې معنا چې هلته اوبه کم دی، او دا هغه دې لپاره چې ورښت کم شوی، سطحي اوبه کم شوی، خلق مجبور دی د ځان استفاده وکړي. دا خو د هغه دوی حق دی چې باید د اوبو نه بهرمند شي، اما څنګه بهرمند شي؟ دا د حکومت وظیفه ده، که ولایت کې دی، که ولسوالۍ ده، که لرې پرتو قریجاتو کې دی، چې دغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړي. مساعدې د اوبو فقط همدغه دی چې هغه وویل چې فرحت بند دی نوزادو کې، یا هغه مخکې ورور مې وویل چې اکثرا د برمونه استفاده کوي، بیراویه مخکې اکثرا د عمیق سازانو بند شوی و چې باید خفاري ونه شي. اوس هم لکه چې همدغه مځکو د سا کیندل د عمیقو دا بند دی، اما ټکنالوژي یا هغه فرصتونه دا حکومت ته چالش زده. دې لپاره چې اوس روټری برمې دی یا دا برمه ده، یو کوبایي دی یو روټری دا برمه وهي، نو دوه ساعتو کې درې ساعتو کې سل متر کوچي کې کوي، په درې ساعتو کې دا سل متر وهي ده. بنان که سا د لسونه یا پنځه لسونه زیات شي، هماغه عمیق دی. دې لپاره چې هغه مجبور دی چې هغه ځای پیدا کړي چې زیات اوبه پکې شته دی، دې لپاره چې ضرورت دی. بنان حکومت ته پکار دی چې بندونه احداث کړي، چک ډمونه جوړ کړي، هغه نقشې باید جوړ کړي، د سرویګانو تکمیل کړي، کوم ځای کې چې حداقل موږ فصلي اوبه لرو هغه مهار کې زمینه د دې مساعد کې چې اوبه مهار، خو خلک د سطحي اوبو نه استفاده وکړي،
بغیر د دینه چې برمه ووهي یا سو ووهي یا د مځکو لاندې اوبو نه استفاده وکړي. دا د دې دواړه ملګرو د ما په خیال همدغه ځواب و. راځو د اوبو د استما کولو یا د اوسنۍ وضعیت ته. موږ او تاسو اکثرا په ښارونو کې غږیږو، په کلی یا بانډو یا لرې پرتو سیمو یا ولایاتو کې، خو هغه طبیعي حالت دی چې ورښت یا فصلونه تغییر کړی او تغییرات اقلیم دی، متاسفانه مشکلات پکې پیدا شوی. دغه وضعیت چې اوسنۍ په لوی ښارونو کې دی، زه خپل مثال ورکوم. دما بام ایزوګام دی، دما ناونه چې اوبو کته کېږي په حولۍ کې، حولۍ یعنی شنه ساحه نه لرم چې دغه ظرفیت ولري چې دغه اوبو چې یو وارې باران کېږي او ټول هغه اوبو هلته ذخیره شي او جذب شي اوبو کې. زی کوڅه کې کوڅه وزي کانکریت دی، د هغه نه هم چې وزي سړک ته سړک هم هغه جوچې کانکریت دی، بلاخره مجبور دی چې دغه بیاله او رود ته لاړ شي. رود مستقیما زی یا پاکستان ته ځي یا ایران خواته ځي. دغه مشکلات پکې شته دی. موږ په عمران او انکشاف کې یو پسوند لرو د انکشاف پایدار په نامه. د پایدار په دې معنی نه دی چې پروژه باید استحکام ولري، هغه استحکامیت پکې شته دی. منتها پایداري په دې دغه کې دې لپاره شته دی چې موږ د ټول هغه آسیب پذیر نقطې پروژه کې پیدا کړي هغه په نښه کړو. همدغسې اوس کور جوړوو، حداقل 40% لازمي دی چې شنه ساحه باید ولري، 10% د هغه بودیجه باید وسنجول شي چې حداقل د محیط زیست او د چاپېریال په برخه کې هغه مصرف کړي. کور جوړوي خټه او هغه کانکریټ ټولې باندې اچي، یعنی مالکیت د باندې خلکو سره نشته دی، فقط مالک دی د هغه اولۍ ده بس. نه، دغه مسئولیت هم د حکومت دی هم د خلکو دی چې باید دغه هغه پایداري مطرح کړي. هر څوک جذبي ساګانو په اولۍ کې کښېني حفر کړي او شنه ساحه ولري چې دغه واوره او اوبو هلته مسیر ورکړي چې دغه ذخیره شي او مستقیما زیرزمیني اوبو ترېنه تغذیه شي.
مننه، مننه نور صاحب. درې اوریدونکو نور هم پیامونه را لېږلي دي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي هغه به هم واورو.
بس پوښتنه دغه ده چې بس مسې جدي پاملرنه وشي دغه اوبو ته، اوبو ډېرې کمي ټول افغانستان ته خصوصا.
سلامونه نیکې دی. د وچکالۍ سره خو موږ همله دغسې مخ یو. غږېږم د ارغنداب د ولسوالۍ ډمه ځایه ته واښه ډېر له وچکالۍ سره مخ یو. ګن ډېرې سخته کمی په لوړو ځایو کښې نه پچېټو کې.
سلامونه نیکې له احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. خدای پاک دوی کس جوړ او روغ یاست. ګل حسن زپاري خبرې کوم د پکتیکا ولایت د وازخوا ولسوالۍ. محترمو، ډېرې ښایسته موضوع ته مو اشاره کړې ده، نو راځم د موضوع په اساس نه یو نظر درکوم. نو لکه څنګه چې تاسې د اوبو کموالي ته اشاره کړې ده، نو سږ کال بارانونه هم بیخي کم شوي دي. بیخي دا درې میاشتې کېږي زموږ په سیمه کې هېڅ باران نه ده شوی. نو کوم د اوبو شش چې د مو شش ورته وایي یا د اوبو زوروالي کته اوبه تللې دي، بیخي کوم سهان سي دي یا برمې دي هیڅ اوبه نه لري، وچې شوې دي. نو بیخي وچکالي زیاته ده، واښه هیڅ شی نشته، د خلکو مالونه هر څه د غاړې دي. نو له حکومته مو غوښتنه دا ده چې باید وندونه وتړي. دلته زیات وندونه شته، ښه ښه ځایونه شته چې وندونه ورته وتړل شي، خو زموږ په سیمه کې هیڅ وند نشته.
نور صاحب، اکثرو هیوادوالو د افغانستان له جنوب غرب نه تماس نیولی و. یو ګران اوریدونکی هم اوس په خط کې لرو، که اجازه مو وي هغه به هم راواخلو. ګران اوریدونکی ځان معرفي کړه، مایکروفون ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
سلام علیکم سرور صاحب، ستړی مې سي وروره په خیر؟
ته ستړی مې سي، شکر دی. ته څنګه یې؟ ښه یې، صحت دې ښه دی؟ مهرباني.
خدای پاک دې وساتي ورور. جانباز کوچه مې د غزنی ولایت څخه.
کوچی صاحب، ستاسو پیام خو مونږ په اول کې خپور کړو، یو پیام ترې لېږلی و. مهرباني که نور څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
زما نظر خو دغه ده، د وچکالۍ په باره کې رښتیا هم وچکالۍ دلته په غزني کې هم ډېره زیاته وچکالۍ ده. نو دولت باید داسې وکړي چې بندونه باید خامخا جوړ کړي، او داسې بندونه هم نه کې باید جوړ لکه اوس څنګه چې خوست کې جوړ کړی و په یو کال لا وتلی نه و چې بیا اوبو یووړ، نو دا هم د افغانستان پیسې باندې مصرفېږي. نو داسې بندونه باید جوړ شي، محکم بندونه باید جوړ شي تر څو پورې د مځکې لاندې اوبه هم پیدا شي او خلک استفاده ترې وکړي د زراعت لپاره هم.
مننه مننه جانبال صاحب، کوچی صاحب، نور صاحب، دموږ دوه درې اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. که تاسو تماس سره نیسئ وروسته بیا له نجیب الله صدیب سره مو مرکه کړې ده، هغه د اوبو د منابعو کارپوه دی. که تاسو دموږ دغو ګرانو اوریدونکو تبصرو ته یا پوښتنو ته ورلاند سئ، مهرباني نور صاحب.
زه دغه ورونو ته اکثرا د اوبو د مدیریت په بخش کې ټول اعداد د بندو د ویالې جوړول و د مځکو لاندې اوبو نه هغه ښه استفاده و. په دغه باندې لږ نره بحث وکړه. یو برنامه اکثرا آګاهیدهي یا تعلیمات دي. اکثرا موږ باید خلکو ته آګاهي ورکړو څنګه د اوبو نه استفاده وکړي. دا یو لامل دا 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 بخش امکان لري چې اکثرا ادارات په قریاجاتو کې ولري. یو بخش چې سازګاري دی چې موږ حداقل اوس تغیرات اقلیم کې دغه بحران کې موږ ګیر یو، چاره نه لرو، نور مجبور یو چې دغه سره حداقل هغه ځان عیار کړو. د دې لپاره ځان عیار کړو یو نامه د سازګاري باید موږ هم زراعت سازگار کو، هم خلق سازگار کو، هم هغه فرصتونه ورته مساعد کو. په دې معنا موږ که غنم کرو داسې غنم وکړو چې اوبو ته کم احتیاجات ولري، که نیالګي کینوو داسې نیالګي باید کینوو چې اوبو ته کم ضرورت ولري، که سبزي کوو داسې سبزي باید وکړو چې اوبو ته کم ضرورت ولري، او کوشش وکړو چې د سطحي اوبو یا د بارانونو نه یا د فصلي اوبو نه ښه استفاده وشي، مدیریت وشي او زمینه دې ته مساعد شي چې دغه زراعت او څه سازگار برنامو ته میکانیزه شي او زمینه دې مساعد شي چې خلک حداقل هغه احتیاجات لري مرفوش.
مننه ډیره ډیره احمد جاوید نور د چاپیریال ساتنې کارپو، له تاسو نه یو جهان مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. په پاته برخه کې مو له نجیب الله صدیق سره مرکه کړې ده، هغوی د اوبو د منابعو کارپو دي. دغه مرکه په ګډه ورو په افغانستان کې خصوصا کابل کې اوبو ولې کمې شوې دي؟
اوبو موضوع په افغانستان کې په خصوص توګه په کابل کې یو نوی موضوع نه ده. له دوو لسیزو راپه دې خوا کله چې په کابل کې خصوصا د هغه خلکو چې بازګشت وکړه له ګاونډي هېوادونو مهاجرین ټول په کابل کې مېشت شو، او د کابل نفوس له 2 میلیونه کم و په 2004 کې، او اوس چې تاسو وګورئ دا تر 6 میلیونه رسېږي. نو دا درې چنده نفوس زیاتوالی د دې سبب شو چې د اوبو په منابع باندې چې د ځمکې لاندې اوبه دي ډېر فشار راشي، او دا د دې باعث شو چې هغه انډول د اوبو تغذیه او د اوبو مصرف متاسفانه مختل شي، هغه بیلانس مختل شي. نو بیا دا مونږ تاسو ګورو چې د دې نتیجې دا وګرځېده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال تیږي. نور سوې مدیریت هغه مدیریتي موضوعات هم دلته دي، لکه مونږ تاسو ګورو چې دا د نوشابي فابریکې او کمپنیګانې دا ټول په کابل کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي. دلته ګرین هاوسونه او د ترکاري ګلخانې تر سالور سوا هکتارا گلخانایی د ترکاری گلخانه په کابل کې فعالیت کوي. دا ټول متاسفانه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي په کابل کې. نو دا ټول لاس پلاس شو، او د ځمکې اوبو چې دی د یوازنۍ منبع د څښاک د اوبو لپاره په کابل کې دی متاسفانه داسې ناورین حالت ته ورسوي.
استاد، دا د ځمکې لاندې د اوبو سطحه یا واټر ټیبل څه ورته وایو؟ په دې حکله کې تفصيلات راکړئ، څنګه دا اصطلاح څنګه په کارول کیږي؟
بالکل، ګورې ځمکه اختارونه لري دا اختارونه په انګلیسي کې اکوفرونه یا د ځمکې او سفلې یا د اوبوي سفلې ورته وایو. دا هغه په خاوره کې خلاګانه چې شته دي دلته اوبو له ډېرو کلونو راهیسې له میلیونونو کلونو راهیسې کله چې ځمکه تشکیل شوې ده هلته اوبو جمع کېږي په دغه منفذونو کې. دا منفذونه اوبو ساتي او دا مونږ او تاسو که مونږ یو چا یا کوهي کیندو هلته اوبو بیا په دغه چا کې یا کوهي کې بیا له دغه منفذونه نه راځي. د ټولو اوبو چې له ورښت نه رامنځته کېږي هغه د واورې یا بارون په شکل دا په درې قسمته تقسیمېږي. یو یې خو تبخیر په شکل تبخیرېږي له ځمکې د سر نه تبخیرېږي د اوبو د دندونو له د بندونو هغه اوبو چې ولاړ دی له هغه نه تبخیرېږي. بل د واورې ویلیکېدو او د هغه جریان چې په سیندونو کې دی دغه د ځمکې په سر چې جریان یا د سیندونه جریان تولیدوي او بل قسمت یې هم د ځمکې لاندې ته هدایت کېږي د ځمکې د خاورې منفذونو ته رسېږي چې د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي.
مننه استاد. د کابل د اوبو منابع عمده منابع کوم دي؟ یو خو د کابل سیند ده چې د بغمان د اونۍ له کلي نه شروع کېږي کته پل چرخي ته ځي او بیا ننګرهار او تر پاکستان او تر کته غځېږي. بلې دغه د لوګر سیند هم سره یوځای کېږي. بل کوم منبع ده؟ پروسې کلونو کې ویل شوي وو چې د شاتوت بند جوړېږي او دا به د کابل خلکو ته اوبه ورکړي. بله پروژه هم ویل شوې ده چې د پنجشیر اوبه سیند یو ویاله یو کانال کابل ته راوغځول شي. که دا پروژې تطبیق شي فکر کوي چې د کابل خلکو ته به کافي اوبه برابر شي؟
په کابل کې ما وویل چې دوه مهمه منبع دي. یو یې د ځمکې سر هغه د سیندونو اوبه دي چې یو شاخه یې له میدان وردګ څخه راځي، یو شاخه یې د پغمان درې څخه راځي او بل شاخه یې د لوګر څخه د لوګر په سیند جریان مومي او دلته کابل ته رسیږي. نو دا درې مهمې شاخې دي چې بالاخره کابل سیند جوړوي. او بل د منبع د ځمکې لاندې هغه سفرې دي چې اوس متاسفانه یو ناورین حالت ته رسېدلی دی. ګوري که مونږ او تاسو غواړو چې کابل ته اوبه ورسوو دغه بحران ختم کړو، نو دا بحران خو یو عاجل رسپانس یا یو عاجل تدبیر ته ضرورت لري، ځکه چې اوس خو دا انډول دا بیلانس مختل شوی دی. اوس هغه اوبو ته لاسرسی یو اجتماعي معضله ګرځېدلې ده په کابل کې. نو تاسو اوس باید په دې فکر وشي چې دغه معضله څنګه عاجله په عاجله توګه حل کړي. نو په عاجله توګه حل یې دا دی چې تاسو له کابل نه په بهر کې یو منبع ومومي او له هغه نه ځای نه اوبو کابل ته انتقال کړي. او دا منبع په پنجشیر فرعي حوزه کې ده. هلته پنجشیر فرعي حوزه زما مقصد دا دی چې هلته په سیاحت کې درې سیندونه یو ځای کېږي. هلته سفرې ډېر ښه ظرفیت لري د ځمکې لاندې د اوبوي سفرې. نو تاسو کولی شئ دغه ځای نه اوبو را انتقال کړئ کابل ته. بل بحث دا دی چې په دراز مدته توګه د پنجشیر اوبه هم کابل ته بسیانه نه کوي. نو تاسو باید شاتوت بند جوړ کړئ او شاتوت بند بیا په لالندر دره کې ډېر ظرفیت لري چې تاسو د 2.2 میلیونه کسانو ته ډېر اوبه ورکوي. او بل مازیات د شاتوت بند دا دی چې که تاسو شاتوت بند جوړ کړئ نو شاتوت بند د ځمکې لاندې هغه مصنوعي تغذیې ساحې ته هم اوبه برابروي چې تاسو کولی شئ د هغه طریق نه بیا د ځمکې لاندې اوبه بېرته تغذیه کړئ، بېرته بس چارج کړئ چې د ځمکې لاندې اوبه سطح بېرته پورته شي. نو دا کار ته ضرورت لري، بودجې ته ضرورت لري. دا شاتوت بند غټه بودجه او زمان ته ضرورت لري او تر 15 کاله په وخت ونیسي. خو پنجشیر اوبه چې 300-400 میلیون ډالرو ته اړتیا به ولري په ژره توګه کېدای شي چې پلی شي. درې کاله به وخت ونیسي که مونږ او تاسو ښه کار وکړو. نو دا کېدای شي چې پلی شي او ډېرو خلکو ته اوبه ورسیږي.
استاد، ورسته پښتنه په کورونو کې د کابل اوسیدونکو ته متوسیات څه ده چې څنګه دوی کولی شي د اوبو په مصرف کې سپما وکړي؟
ګورې سپماو ده باید خلق دی باندې دی باندې سر خلاص وي چې ځمکې لاندې اوبه بې امتحانه دي، ځمکې لاندې اوبه خشکیږي او که خشک شو نو متاسفانه بیا په کابل کې داسې بله منبع نشته چې مونږ او تاسو له هغه نه استفاده وکړو. اوبه به لوړیږي، مونږ او تاسو باید د اوبو او د غذایي موادو تر منځ یو باید انتخاب کړو. نو دا متاسفانه سخت انتخاب به وي. نو ځکه زه وایم چې اوبه سپما کړئ، خو په کابل کې متاسفانه وضعیت دې حد ته رسېدلی دی چې متاسفانه د څښاکو لپاره اوبه نشته. نو مونږ او تاسو اوس کابل خلکو ته څه ووایو چې دوی سپما کړي؟ پخوا متاسفانه دا اوبه ضایع ډېر وو، اوس اوبه بیخي نشته. د سپما خبره خو بېل خبره ده. نو اوس هم هغه مصرف کوونکي لکه د آبازی سالونونه، موتر شویگان او دا غد شرکتونه چې په کابل کې موقعیت لري، دا گلخانه چې ما یاد کړه، دا ټول باید مدیریت شي، دا ټول باید له کابل نه لري شي، بل ځایونه ته انتقال شي. که دا همداسې دوام ومومي، دا 15 کاله نه چې هغه نه په نږدې راتلونکي کې د ځمکې لاندې اوبه به په همیشه توګه متاسفانه له منځه وځي.
درنو اوریدونکو، د اوبو د منابعو د کارپو نجیب الله سدید سره په دې مرکه ستاسو مایکروفون پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشحاله او آباد اوسئ. I'm not afraid.
خدایا مکه و نورا یارانا زړګیا.